اوریدونکو ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو ځان باول د نړۍ د حالاتو نه خبر کونو. د سیمې او د نړۍ په اړه خبرونه اورو د نجیب امینا.
د دې ساعت د خبرونو مهم سرټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د قتل په تور د نیول شوي امریکایي وګړي ریمن ډیویس برخلیک به عدالت ټاکي. امریکا د افغانستان او پاکستان سره خپل درې اړخیزه مذاکرات ځنډولي. د بارانونو له امله شمالي وزیرستان کې د یو کور چتره پرېوته چې یو کس پکې مړ او اتلس ژوبل شوي، او مصر کې د لویو مظاهرو او د حسن مبارک تر لرې کېدو وروسته نن خلک ورځني ژوند ته راګرځي. هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د امریکایي وګړي ریمن ډیویس برخلیک به د پاکستان عدالت ټاکي او داغه په پاسپورت کې بدلون نه دی راوستل شوی.
کہ جب ریمن ڈیویس اریسٹ ہوا تھا تو پاسپورٹ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں گیا تھا.
رحمان ملک کو چې ویلې کله چې ریمن ډیویس ونیول شو داغه پاسپورت د پنجاب د پولیسو لاس ته ورغلو، نو د څنګه کولای شي چې داغه په پاسپورت او ویزا کې دی بدلون راولي. امریکا د پاکستان او افغانستان سره د لوړپوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه خبرې ځنډولې دي. د پلان سره سم د خبرو دا پړاو باید د فروری په 23 او 24 په واشنگټن کې ترسره شوی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د وروستیو سیاسي حالاتو ته په کتنې او د افغانستان او پاکستان سره تر مشورې وروسته په دې موافقه رسیدلې چې دا غونډه باید د همغړې ته وځنډوي. په شمالي وزیرستان کې د یو کور د چت تر پریوتو په پیښه کې یو کس وژل شوی او اتلس نور ژوبل شوی دي. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې دا پیښه په نورا کلی کې هغه مال رامنځته شوه چې د یو کور چت په فاتحه اخیستونکو راپریوت. هلته د بلوچستان حکومت د سختو بارانونو له امله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د ممکنه خطرو د مقابلې هلې ځلې پیل کړي دي. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې د ورښتونو او توپانونو له امله ځینې لوی لارې تړل شوي او خلکو ته د ویښ بیدار اوسېدو امر شوی. د چمن یو اوسېدونکي شمس الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا چمن کې چې دې سار د پر برګې ډوالي د سره ګاډې نه د پجې کې لسپیکران لګېدلې او عام بازار کې روانو، چې مطلب توپان روان دي. کم خلک چې مندو وږي ته پاتې دي، هغه د دې ځای سره لري سي مندو، او کم خلک چې په کمرو کې کمرې سره کمزوري دي، هغه ټینټونه ولګي خپل بچان داج مطلب سامبال کې چمن کې توپان روان دي.
له همدا غزایبل خبردار لرو چې د بلوچستان د کوټي خار د پولیسو چارواکي وایي نن سهار په سبزل لوټ سیمه کې یو جسد موندل چې پرې د تشدد نه خېلیدل کیږي. د پولیسو په وینا دا مړې له شکل او جامو څخه بلوس ښکاری، خو پوره پیژنګلوي لا تر اوسه نه ده شوې. په کندهار کې د وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو په کمانډانې د تیری ورځې په بریټ کې د وژلو شو کسانو شمیره 1400 ته لوړه شوې ده. د کندهار یو حکومتي ویان زلمه ایوبی وایي بریټ کونکي په اټومیټک ټوپکو د راکټ په توغندیو او لاسي بمونو سمبالول. اخو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری د تلفاتو شمیره یو ویش خودلې. خو د کندهار والی توریاله ویسا په دیړه وایي
د هیواد دشمنانو، د اسلام دشمنانو، د کندهار دشمنانو چې ځانونه رسولي وه، څلور تنه وه او څه مهمات شانې هم سره ځای په ځای کړي وو. د شپېتو په شاوخوا کې زخمیان وو، شهیدان وو.
د کندهار والی توراله ویسا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. په مصر کې د ولسمشر حسن مبارک لواک نتر ګوخه کې دوه وروسته نن خلک په لومړي ځل خپل ورځنۍ دندو ته وګرځیدل. د خار بازارونو او دکانونو باندې اتلسونه د زیات ورځو لپاره تر بند پاتې کې دوه وروسته نن یو وار بیا پرانستل شي. ریپورتونه وایي د مصر په تحریر چوک کې له هم مظاهره کوونکو پړه واچولې. دوی د هیواد د پوځي مشرتابه نه غوښتنه کوي چې زر د جمهوریت تلاره واره کړي. د پوځ عالی شورا دانه ویلی چې د واکلیک ډول به په څومره وخت کې ترسره شي، خو دا ژمنه کړي چې د ولسی واکمنۍ او د جمهوریت ننګ کوي. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړی چارواکي پر ایران لدې عمله نیوکه وکړه چې مخالفې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې په عربي نړۍ کې د راپورته شوي پاسون په حق کې مظاهرې وکړي. د ایران د حکومت د اپوزیسیون ډلو د مصر او د تیونس د پاسونونو سره د خپل غږ د یو ځای کولو په خاطر د حکومت نه د ګل په ورځ د لاریون کولو د اجازې غوښتنه کړې وه چې د حکومت لخوا دا کار غیر قانوني وبلل شو. په نایجیریا کې د یو سیاسي لاریون پر مهال د منډو ترړو او الغاو تلغاو له امله 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه د خالی په ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې خلک د ولسمشر جانتن په غونډه کې د ګډون کولو لپاره سټیډیم ته داخلېدل. او وروستۍ خبر دا چې نن د پاکستان د اردو ژبې د نامتو شاعر فیض احمد فیض د پیدایش سلم کال منزل کیږي. نوموړی د 1901 کال د فروری په 14 نیټه سیالکوټ کې زیږیدلو. فیض احمد فیض که څه هم د اردو ژبې شاعر و، خو د هغه شاعري ژباړه د روسیې په ګډون د نړۍ په اکثرو معتبرو ژبو کې شوې ده. د فیض احمد فیض د پیدایش د سلم کال د منزلو لپاره په پاکستان کې دننه او د پاکستان نه بهر یو شمېر غونډې ترتیب شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د نجیب امیر نه واوریدل. په دې خبرونه کې تاسو د ریپورتونه هم اوریدئ شئ. د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوړې کچې درې اړخیزه خبرې ځنډول شوې دي. معلومات په واوره. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د تیرو څو ورځو راهیسې باران دی. په پاکستان کې د بیلابیلو قومونو خلک په فیسبوک کې په کومو موضوعګانو خبرې کوي؟ د اولسي چارو کارپوه فائق یوسف زئی وای
هغوی خپل سیاسي فکر د فیسبوک د لارې په مخ بیایي او اکثرا اولسي ستونزې، اولسي مسلې، اولسي وسایل، دغسې د کلتور ښکارونه د بیلو اولسونو.
سیاسي شنونکي د ایران لخوا د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د شریک فارسي ژبې ټي وي چینل شروع کولو په اړه وایي
دا موضوع د افغانستان پارلمان ته بیخي راغلی ده. دا بدې سیاسي اغېزې لري، خصوصا د افغانستان لپاره. هر هغه کار چې د ایران په پیسو باندې وچلېږي.
د بلوچستان حکومت په جیلونو کې د قیدیانو موبایل ټلیفونونه د جام کولو فیصله کړې ده. په اړه د صوبې د جیل خانو آی جی وای دا او نو ډیر سه په مشال ریډیو کې را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوی کچې درې اړخیزه خبرې اترې ځنډول شوې دي. ټاکل شوی و چې دغه خبرې به د فروری په 23 او 24 نیټه کېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په پا پاکستان کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدلو په ترڅ کې دغه فیصله په واشنگتن کې د افغان او پاکستانی چارواکو سره د خبرو وروسته کړې ده. تر اوسه نوې نیټه نه ده ټاکل شوې. د دې ترڅنګ د پاکستان د خارجه چارو سیکټر سلمان بشیر هم د دې خبرې تصدیق کړې دي. دا چې د دې فیصلې تړاو د ریمن ډیویس کې سره خونیشته د اسلام آباد نه عالمزیب خان تفصیل راکوي.
نو سلمان بشیر خبره کې تاسو ټول لومبې چې کوم هغه پریس بریفینګ کړه ونه زیاتره باندې چې کوم ټي وی چینلونه دي یا ځینې مطبوعاتي ادارې دي او خدا ورکړل دي چې را دغه د ریمن ډیویس یا دغه کوم د ملکی چې کوم مذاکرات دي د رندول شوی دي د دې لیک ډیر داغو یو بل سره اړیکې وي. خو سلمان بشیر چې څومره زموږ معلومات دي امونګه د خارجه دفتر نه معلومات کړو هغه دا وایي چې سلمان بشیر لومبې خبره دا هم کړې ده چې کېدې شي دغه چې کوم ملکی چې کوم مذاکرات دي کوم خبرې تر دي کې دي شي دا رشي جوړ شي دا وځندول شي د دې نیټه مخ کې روسته شي او هغه دا هم ویلي چې د تعلق د ریمن ډیویس د لاو کیس د لاهور چې کوم پیښه د هغه ته هم دغه اشاره کړې ده د هغه سره نشته د هغه سره سره هغه د زرداری چې کوم دوره د هغه ته هم حواله ورکړل چې دا رنګ دورې اکثر د دې تاریخونو مخ کې روسته د نیټه مخ کې روسته راتلی شي ولی هغه بیا دا ویلي دي چې د دې تعلق د ریمن ډیویس د کیس نشته او د ریمن ډیویس په کیس باندې سلمان بشیر دا ویلي دي چې هغه معامله په عدالت کې ده ذکر دی وجنه چې خارجي دفتر دی هغه په دې وخت باندې په دې باندې هیڅ قسمه خبرې اترې کول نه غواړي.
تاسو راته دا وایي چې دا څنګه چې تاسو خپل مو د پاکستان په خوانی بهرنیو چارو وزیر خارجه وزارت ته د خپل میلمسیا لپاره تلو نو دا وایي چې شاه محمود قریشي څه ویلي دي په دې میلمسیا کې؟
د سلمان بشیر دغه خبري غونډې غنټه دوه غنټې درې غنټې وروسته بیا چې کوم دی شاه محمود قریشي هغه لاړو د هغې چې کوم هغه په مخخه وه هغه چې څومره سټاف وه هغو ته میلاو شو خو په هغې کې لومړي ځل شاه محمود قریشي داسې خبرې کړلې چې هغه د مخکې نه وې کړې لکه لومړی خو هغه دا وایي چې د ریمن ډیویس په حواله چې کوم دی د امریکا نه ماته ویلې کېده او د پاکستان د دواړو ځای زګون تا ته به په ما راتلو چې د ریمن ډیویس یو سفارتکار وټاکلی شي او دا یو سمری جوړیږي به په هغه باندې به ته دستخط کې یعنی ته به ریون ډیوس د پاکستان چې کوم دی کې د حکومت د طرفه ځکه چې خارجه وزیر دی نو د هغې پاکستان حکومت سره به دا کار ته کوي او هغه به یو سفارتکار په توګه چې کوم دی د هغې اعلان کوي او ته به دا خبره کوي. شاه محمود قریشي وشي یو خو لومبی اخبار د هغې نه انکار کړی او په دې اړه کې د هیلري کلنټن هم ما سره مخکې خبرې شوې وې. د دې سره سره د دې خبرې سره ضروري دي دا ووایم چې بیا وروسته په سرکاري ټیو باندې د اطلاعاتو چې کومه اوسنۍ وزیر ده فردوس عاشق اوان نو هغې د شاه محمود قریشي د دې خبرې بالکل تردید کړی دی او هغه ویلي چې داسې هېڅ قسمه خبره نه وه موږ شاه محمود قریشي ته نه حکومت ویلي دي چې ته په دغه سمری باندې سطو کړه یا ته ووایه داسې دواوې ته فشار په شاه محمود قریشي باندې موږ نه دی غورځولی.
اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار عالم زیب خان. په بلوچستان کې واورو او بارانونو اوسیدونکو لګن شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. د صوبې ډېرې لوی لارې د بارانونو او واورو له کبله بندې شوي چې ورسره د ناټو اکمالاتي موټرې هم د کوژک په سیمه کې بندې ولاړې دي. د بلوچستان په چمن سیمه کې چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې هغوی د خپلو کورونو نه نوزي. په دې اړه د کوټه نه خدای نور ناصر د نور تفصیل سره.
د صوبې په ځینو بلوڅ میشتو او ډیری پښتون میشتو سیمو کې د وروستیو واورو او بارانو کایو پلو اوسیدونکو له ستونزو سره مخ کړي. نو بل پلو یې د صوبې د ښارونو ترمنځ ډیری لوی لارې هم بندې کړي او ورسره حکومت په چمن، قلعه عبدالله، کوټه او ځینو نورو سیمو کې د څه بدې پیښې د مخنیوي لپاره په روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړي. د چمن سیمې یو اوسیدونکو مشال ته وویل
شمسلازمن دا چمن کې چې دې سار افار برګیډ والی د سره غاډې نه د پجی کې لسپیکران لګیدل عام بازار کې روانو چې مطلب توپان روان دي کم خلک چې مندو وږي ته پراته دي هغه دې د دې ځای سلری سي مندو ساو کم خلک چې په کمرو کې کمرې سره کمزوري یا غټ ټینټونه ولګي خپل بچان داج مطلب سامبال کې چمن کې توپان روان دي.
د شمسلہ په وینا پرون سهار د ضلع انتظامیه لخوا په ښار کې اعلان شوی چې د هر کور مشر دی د څو ورځو لپاره له کور څخه لرې نه ځي. د همدې اعلان او باران په حق له د چمن سیمې یو بل اوسیدونکو عبدالهادي له هماغه ځایه د ټلیفون پر کرښه داسې راته وویل
ټول ورځ باران د شپېم په باران په غرو باندې شاوخوا واورم پراته ده او نن داسې ایراد دو چې خلک دې د خپلو علاقو د خپلو کورو باندې دوه درې ورځې نظر ساتي داسې نه توپان ډېره خطره ده. نو له دې اعلان چې اوسو دې به خلکو باندې اثر واچ او خلک ډېر په ویره کې سو چې یاره دا اوس څه کیسه کېدلی چې دا څنګه کیسې دي. نو خلک ډېر په شیش کې سو کاروبارونه هم ډېر سره مفلوجې سو له دې سره
له دې سره له کل عبدالله سیمې څخه یو بل تن قدیر خان بیا د همهغه ځای د باران او خلکو د ستونزو حال داسې راکړ.
خبره داسې ده چې دلته کل عبدالله خاص کر کې په کل عبدالله کې چې کوم ډیمونه دي مچکا ډیم، باغک ډیم، رنده ډیم او نور کشنی ډیمونه ډیمونه ګرده ډک سوي دي. د اکثر ډیمو په پلوې اوبه روانې دي او ډیمونه مځکه دا رقم ده دومره باران شوی دی چې په مځکه باندې پشانه نه وځي او اوس په علاقه کې داسې اکثره د کورو چتونه نړېدلي دي، دیوالونه نړېدلي دي. جانی نقصان خو نه دی شوی، مالی نقصان خلکو ته شوی دی.
د کلا عبدالله سیمې نموړی اوسیدونکو زیاتوي د کوژک لوی لاره هم له پرون راهیسې د واورې ورېدو له امله بند ده چې ورسره د ناټو ګڼ شمېر اکمالاتي موټرې هم بندې پاتې دي. د یادو سویو سیمو تر څنګ په زیارت کې واوره او په کوټه، کلا سیف الله، لورالای، ژوب او نورو سیمو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې باران ورېږي. همدې واورو او بارانو ته په پام سره د بلوچستان د حکومت لخوا په خبرې سوي یوې خبرپاڼه کې ویل سوي وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی د پروینشل ډیزاستر منیجمنت اتارټي یا د صوبې د ناوړه پیښو د مخنیوي څانګې چارواکو ته امر کړی د څه بدې پیښې د مخنیوي لپاره د څلورویشت ساعته چمتو بوسي.
اوریدونکو اوس ته مصر په اړه رپورټ لرو. په داسې حال کې چې په مصر کې د اتلسو ورځو مظاهرو وروسته د حسنی مبارک حکومت لمینځه لاړ او نن په لومړي ځل په مصر کې ژوند عادي ډګر ته راګرځي. پوز اعلان کړی چې دوی به د ټولو سیمه ییزو او نړیوالو تړونونو درناوی کوي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکر رپورټ لري.
د پوز لوري دا اعلان چې د ټولو سیمایزو او نړیوالو تړونونو درناوی وکوي له هغه وروسته سوي کله چې امریکا په دې اړه د واضحه اعلان غوښتنه وکړه. په مصر کې د حسنی مبارک له واک څخه د لری کېدو وروسته په اسرائیل کې د کال 1909 اویا د کیم ډیوډ د تړون د ختمېدو ویره راڅرګنده شوې وه. د مصر پوز دا هم ویلي چې واک به ولسی حکومت ته په پرامن توګه د سپارلو څارنه کوي. د مصر د حکومتي ټلویزیون په وینا چې چارواکو د پخوانی وزیر اعظم احمد نازف او د دوه ملګری له هیواد څخه په وتلو بندیز لګولې دي. د ټلویزیون په وینا له دواړو چارواکو پښتنې ګرویشنه کیږي، البته پر دوی د لګول سو تورونو تفصیلی ورنه کړ. بلورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حسنی مبارک له استعفا وروسته د وزې د چیړلو لپاره د پوځ مشر اډمیرل مایک مولن د اسرائیل او اردن په سفر لیږلې دی. نوموړی به د اردن له شاه عبدالله او د اسرائیل له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره لیدکات کوي. د دې ترڅنګ په مصر کې لا اوس هم په لوی شمیر کې کسان په التحریر سکوایر کې راغونډ دي. دوی خوشحالانه لمانځي. پوچ په التحریر سکوایر کې شول سوي اغزنتارونه او نور خندونه لري کوي. په قاهره کې د مشال ریډیو خبريال احمد رجب وايي عام خلک له پوچ سره د التحریر سکوایر په صفا کولو کې مرسته کوي.
في ميدان التحرير القوات المسلحه المصريه بمشاركه
فوزيان د عامو خلکو په مرسته له التحرير سکوایر څخه پټکونه او نور شیان لري کوي. له سهار وخت راځي خلک د لارو کوڅو د صفا کولو لپاره له پاکونکو سره ملګري دي. د حکومت له نسکورې دوه وروسته یو نوی جذبه او یو نوی مصر راځي کېدل دي.
بلورته په یمن او الجیریا کې د مصر له انقلاب څخه الهام اخیستونکو په زرګونو کسانو په احتجاج لاس پوري کړی دی. په یمن کې پرون مظاهره چانو د صدر عبدالله صالح پر ضد شعارونه ورکړل او غوښتنه وکړه چې نوموړی دی نور له واکه لرې سي. په دې موقع یو احتجاج کوونکی عبدالرحمن عبدالله وویل دوی حکومت نسکوره کول غواړي.
مونږ حکومت نسکوره کول غواړو. ولسمشر علي عبدالله صالح او دغه کورنۍ باید نوره لاړه شي، ځکه دوی د یمن خلکو ته تکلیفونه رسولي دي. دوی هرو مرو نور لاړ شي، دا زمونږ لومړی او وروستی غوښتنه ده. مونږ یو داسې جدید جمهوري ریاست جوړول غواړو چې پکې ټول یمنیان شامل وي.
د دې ترڅنګ په الجیریا کې هم پرون په زرګونو کسانو د حکومت لخوا هر ډول خنډونه لمنځه یوړل او احتجاج وکړي. په دې مهال د سنا یونیورسټي سر نږدې د صدر عبدالعزیز بوفتلیقا پلویانو د مظاهرجانو په ډلو برید وکړ. د دې پیښو وروسته د مظاهرو زور نور هم زیات شو.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د انټرنیټ پر مخ د معلوماتو د راغونډولو د پاڼې ګوګل کارکونکي چې اوس ترې سیاسي مبارز جوړ شوی دی د فروری په اوومه نیټه له هغه وروسته خوشی کړل شو چې په مصر کې چارواکو خوا او شا دوه اونۍ په بند کې ساتلی و. نوموړي له هغه وروسته په مصر کې د اپوزیشن پر راپاسېدونکي غورځنګ کې مهم رول ولوباو. اوس خبره دا ده چې هغه د ګوګل یو کارکونکي دی او یو سیاستوال. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه یو رپورټ خپور کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
د ګوګل کارکونکو وایل غنیم په مصر کې د ډیر پیاوړي اپوزیشن د غورځنګ د یو ناڅاپي مشر په توګه مخې ته راغلی دی. نوموړي د فروری پر اتمه نیټه د قاهرې په تحریر سکوایر کې په سلګونو زره کسانو ته د وینا پر وخت وویل چې په کار د مصر ته تر هر څه لومړیتوب ورکړل سي. په دې خلکو کې زیاترو نوموړی تر دې یو شپه وړاندې پر یو سمیز ټلویزیون په داسې حال کې لیدلی و چې هغه د احتجاج په لړ کې د وژل سوو کسانو تصویرونو ته په کتو سره په جړا سوی و. هغه له خبریالانو سره د مرکې په ترڅ کې ویلي و:
احنا عندنا في مصر بنحب نعمل ابطال، انا مش بطل، انا كنت نايم 12 يوم.
زه یو اتل یا هیرو نه یم، زه دولس ورځې ویدوم. اتلان هغه څوک دي چې په کوڅو کې وو، چې په احتجاج کې برخه اخیستې وه، خپل ځانونه یې قربان کړل. هغه ووهل سو، بندي کړل سو او له خطر سره مخامخ سو.
حياتهم الابطال هم اللي اتضربوا، الابطال هم اللي اعتقلوا وتعرضوا لمخاطر.
وایل غنیم د جنوري پر 28 نیټه ورک سو او د هغه په اړه د خبر خبره سو چې نوموړی د انټرنیټ پر مخ په فیسبوک نومي وپاڼه کې د هغې ډلې یا ګروپ چلوونکی وو چې سرلیک یې مجهر یو خالد سعید یو. خالد سعید هغه کس وو چې د مصر د پولیسو لخوا په وهلو ووژل سو او د هغه وژنې په دې هیواد کې د اپوزیشن لپاره د احتجاج لاره هواره کړه. په فیسبوک ویبپاڼه کې جوړ شوی د ډلې یو کمپاین ترسره کړ او په نتیجه کې ولس کوڅو ته راووت او له ولسمشر حسنی مبارک څخه د استعفا غوښتنه وکړه. وایل غنیم له احتجاج کوونکو څخه وغوښت چې د فروری پر 11 نیټه دي د شاوخوا 300 هغو کسانو ورځول مانځي چې د احتجاج په لړ کې د حکومت پلو ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ګوګل کمپنۍ ډیر په ښکاره توګه د وایل غنیم ملاتړ کوي. ان تر دې چې کله هغه ورکو نو د نوموړي په اړه د معلوماتو د راغونډولو لپاره د ټلیفون یو ځانګړی نمبر اعلان کړی وو. د کمپنۍ د وایل غنیم د سیاسي فعالیتونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د مشال ریډیو مرکزي څانګې ته یې په یو لیک کې د هغه خوشی کېده یو ستر کار بللی دی. ځینې کسان په دې نظر دي چې کېدای سي چې ګوګل د وایل غنیم له شخصیته د دې لپاره ګټه پورته کوي چې خپل نوم شکړي. په مصر کې د ډیلی نیوز ایجپت په نامه ورځپاڼې یو چارواکي امیر احمد په فکر د ګوګل کمپنۍ لخوا له وایل غنیم سره مرسته په مصر کې هغو کمپنیو ته یو خاص پیغام ورکوي کومې چې زیاتره په سیاست کې په لاس درلودلو خپل کارکوونکي له کاره لري کوي.
هغوی له دنه خپل ځان لري ساتلی شي او دا حقیقت چې هغه د ګوګل کمپنۍ یو کارکوونکی وو کېدای شي له پامه غورځول شوی وي او د دې امکان وو چې خبری رسنو هغه یوازې په دې مخته راوستي وي چې هغه یو مبارز وو، خو تاسو په حقیقت او د وایل غنیم او ګوګل ترمنس په اړیکو خبر یې. د دې معنی دا شوه چې هغوی د نوموړي او نورو کارکوونکو ملاتړ کوي کوم چې یو مثبت کار دی او دا په مصر کې او په خاصه توګه د مبارزینو او لیکونکو په لړ کې ساری نه لري.
وایل غنیم د انټرنیټ پر پاڼه ټویټر باندې د خپل ځان په اړه وایي چې د یو په دوامداره توګه بدلیدونکی جدي ټوکې کوونکی د انټرنیټ عادي او د ولاړو حالاتو له چیلنج کولو سره مینه لرونکی دی. وایل غنیم له هغه وروسته د ګوګل کمپنۍ پام ځان ته ورواړو چې په 2015 کال کې د مبشر ډاٹ انفو په نامه یو تجارتي ویبپاڼه جوړ کړه کوم چې دا وخت په منځني ختیځ کې تر 1 میلیون زیات کارونکي لري. غیس سکر هغه کس دی چې د عرب کرنچ په نامه د عربي ټکنالوژي یو ویبپاڼه پر مخ بیایي. نوموړی له تیرو 2 کلونو راهیسې وایل غنیم پیژني او 3 میاشتې وړاندې یې د ګوګل لخوا په یو جوړ کړل سوي غونډه کې په قاهره کې ورسره لیدلی وو. غیس سکر د وایل غنیم په اړه وایي
هغه یو نابغه، ځیرک، خندرویه، له خپل کار او انټرنیټ سره مینه لرونکی، فعال، ایجادونکی، خاکسار، خوږ او ډیر ښه ځوان دی.
He's an innovative guy. He's humble and sweet. Yes. He's a nice guy.
پر دې سربیره چې وایل غنیم اوس په مصر کې په لوړپوړو سیاسي چارواکو کې شمارل شوی دی، خو نوموړي هغه خپل عادتونه لا هم نه دی پریشي. د هغه اندازه لدی کېدای سي چې نوموړي کله لبند خوشی کړل سو نو یې په ټویټر کې ولیکل چې د ګوګل مننه چې په ما پسې څار کوو. نن زه احساس کوم چې زه یو بختور کس یم چې د ګوګل لپاره کار کوم.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغه نوو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اورئ:
2000 او 10، 14500 او 80، 15500 او 45.
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی:
40، 20 او 22.
او منځنۍ سپې مو دی:
25 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. انټرنیټ په انساني ژوند کې په لوی شمېر اسانتیاوي رامنځته کړې دي. نن سبا داسې ټولنیزې ویبپاڼې هم شته چې نه یوازې معلومات خپروي بلکې د دې زمینه هم برابره کړې ده چې خلک پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ټولنیزو ویبپاڼو په یو شمیر هیوادونو کې د سیاسي بدلون په راتګ کې مهم رول لوبولی دی. دا چې په پاکستان او افغانستان کې خلک په فیسبوک کې پر کومو موضوعګانو خبرې کوي، په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار بوریوال کاکړ د رپورټ ته.
د فیسبوک ویبپاڼې چې دا وخت تر 1500 میلیونه زیات فعال کاروونکي لري، د نړۍ د خلکو ترمنځ واټن له منځه وړی دی. شاوخوا 2500 میلیونه کسان هر ورځ دغه پاڼه خلاصوي او د نړۍ په یوه او بل ګوټ کې له خپل ملګرو سره اړیکې نیسي. هغوی له خپله او ځان د هغوی له حاله خبروي. د ورځنیو سیاسي، کلتوري او نورو چارو په اړه په تودو بحثونو کې برخه اخلي. فیسبوک د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې، په خاص توګه په مصر، تیونس او ایران کې د خبری رسنۍ په توګه د ولسونو په منځ کې ډیر ارزښت موندلی دی او په دې هیوادونو کې د سیاسي بدلونونو په راتګ کې د پام وړ رول لوبولی دی. فیسبوک په ځانګړې توګه په مصر کې د ولسی پاڅون او د هغه په نتیجه کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د دیرس کلنې ولسمشرۍ په پای ته رسولو کې مهم کردار ادا کړ. ویل کیږي چې په دې هیواد کې د ولسی پاڅون پیل په فیسبوک کې له هغې ډلې یا ګروپ څخه وسو چې د وایل غنیم په نامه یو کس د هغه چا پر نامه جوړ کړی و چې د مصر د پولیسو لخوا په وهلو وژل شوی و. هغه د فیسبوک پر پاڼه د دې ډلې له لارې د مصر له ولس څخه د هغه وخت د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د پاڅون غوښتنه وکړه. همدا هڅه په مصر کې د اوشتون یا انقلاب سبب سوه. په پاکستان او افغانستان کې هم په لوی شمیر خلک له فیسبوک سره آشنا دي او کاروي. دا چې په افغانستان کې خلک په فیسبوک کې پر کوم موضوعاتو بحثونه کوي، د دې پوښتنې ځواب مې له شاعر، لیکوال او د فیسبوک له کاروونکي مجید قرار څخه وپوښتئ. هغه په دې اړه وایي:
په عموم کې دوه موضوعګانې ډېرې جدي په ګوته ورته نیول کېږي. یو په حکومت کې دننه مشکلات چې دي، د فساد مسله ده، دغه چې ځینې خلک چې د قومي محرومیتونو خبره کوي هغوی په دې موضوع باندې ډېر راڅرخي. بله مهمه موضوع چې ده، هغه د مخالفینو لخوا او د نامعلومو اشخاصو لخوا ښوونځیو یا عامو خلکو ته چې کوم زیانونه رسېږي په ځانمرګو بریدونو کې، همدوی ته ډېره ګوته نیول کېږي. او تر ډېره داسې ښکاري په فیسبوک کې یو غټ اکثریت خلک چې دي، هغه د دواړو لورو ترمنځ نسبتا په یو بې طرفه لحن باندې غږېږي او کوشش کوي چې
په فیسبوک کې چې خلک پر کوم موضوع یو لبل سره بحث کوي نو په هغه کې دلیل وي او کنه. مجید قرار زیاتوي:
په یو اخبار کې ته لیکنه چاپوي د هغې په باره کې بیرته ښایي یو میاشت بعد واوري، اما په فیسبوک کې ته یو څه لیکي د هغې په باره کې یو دقه وروسته ته بیرته نظر اوري. په دغه اعتبار باندې دلته اوس د دلیل او د یو بل د مستدلې پړونې دا پروسه چې ده اوس ډېره ښه ده. یعنی تر بل هرې رسنۍ په فیسبوک باندې خلک ډېر استدلالونه کوي او غواړي چې د نورو لحنو په ځای باندې منطق وکاروي.
په لندن کې میشت د ولسی چارو کارپو او د فیسبوک له کاروونکي فائق خان یوسفزي څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې د میشتو بیلابیلو قامونو خلک په فیسبوک کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي. فائق خان یوسفزي وایي:
د پاکستان د فیسبوک نه زه چې شوره ګورم، که د بلوسو لوستي ځوانان دي، که د پښتنو لوستي ځوانان دي، دغسې که د سرایکیانو لوستي ځوانان دي، که سندیانو کې لوستي خلک دي، نو هغې خپل سیاسي فکر د فیسبوک د لارې په مخ بیاي او اکثرا ولسي ستونزې، ولسي مسلې، ولسي وسایل، ولسي زیرمې، ولسي ژبې، دغسې د کلتور ښکارونه د بیلو ولسونو.
دا چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو په خاص توګه په مصر کې راغلی بدلون د فیسبوک للارې په پا پاکستان او افغانستان کې پر خلکو څه اغیزه کړې ده او کنه. فائق خان یوسفزی زیاتوي:
د مصر د کوم بدلون چې راغی یا دا نور بدلونونه راغله، نو د پښتنو ځوانانو ترمنځ چې کوم بحثونه روان دي، نو زه پکې داسې یو پیغور وینم چې دی یو بل ته دا پیغور کوي چې د عربو د صدو او د نړۍ راویښېدلی شي، نو پښتانه ولې نشي راویښېدلی.
د دې تر څنګ په پاکستان کې داسې خلک هم په لوی شمېر کې له فیسبوک څخه ګټه اخلي کوم چې له مذهبي ډلو سره تړاو لري او هغوی هم د خپل فکر د خورولو لپاره له همدې لارې کار کوي. د دې یوه بېلګه دا کېدای سي چې کله د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر ساتونکي ممتاز قادری هغه وواژي، نو په لوی شمېر خلکو ممتاز قادری په فیسبوک کې د یو اتل یا هیرو په توګه وړاندې کړ.
مشال زموږ رڼا یې ستاسو.
اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدو کې دی. لنډ خبرونه به د نجیب عامر نه واورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د قتل په تور د نیول شوي امریکایي وګړي ریمانډ ډیویس برخلیک به عدالت ټاکي. امریکا د افغانستان او پاکستان سره خپل درې اړخیزه مذاکرات ځنډولي. د پاکستان یو عدالت د بېنظیر بوټو د قتل په تور د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی. د بارانونو له امله شمالي وزیرستان کې د یو کور چتر پرېوته چې ورکې یو کس مړ او 3 ژوبل شوي. مصر کې د لویو مظاهرو او د حسن مبارک تر لرې کېدو وروسته نن خلک ورځني ژوند ته راګرځي او نن د اردو د پیژندل شوي شاعر ارواخات فیض احمد فیض د زوکړې سلمه کلیزه منزل کیږي.
لنډ خبرونه تاسو د نجیب امیر نوم اورید. په ننګرهار کې د هیواد د ملي پرمختیايي تګلارې په اړه د افغان کابینې د غنو وزیرانو او چارواکو پیل شوی دوه ورځنی هونډه پرون پای ته ورسیده. ویل کیږي چې په دې هونډه کې خواوشا 1500 افغان وزیرانو او د افغانستان ختیځو ولایتونو والیانو په ګډون یو سل شلو لوړپوړو چارواکو د افغانستان د امنیت حکومتوالۍ او د تیر کال په کابل کانفرنس کې د شوو پریکړو د عملی کېدو په سر او د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متونوال په دې رپورت کې دی.
د جلال آباد شاهي ماڼۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې تیر مازدیګر پای ته ورسېده د شاوخوا 1500 وزیرانو په ګډون 120 لوړپوړو افغان چارواکو د بندو دروازو تر شا په دې خبرې وکړې چې افغانان به څنګه له بهرنیانو څخه په دریو کلونو کې د خپل هیواد د واک اخیستلو مسولیت بهیر پیل کړي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زخیروال د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د پراختیا، امنیت، حکومتوالۍ او نورو اړینو مسایلو په اړه خبرې وشوې.
کلیدی کسانو د ټول حکومت دلته راغله. د ټول افغانستان د پراختیا پاړوند، د حکومتدارۍ پاړوند، د امنیت پاړوند باندې مهمې خبرې دي. او غم دغسې یو مهم پروسې ته چې افغانستان ننوتی دی چې هغه په دریو کلو کې دغه مختلفو ساحو کې هغه خپل استقلالیت واخلي، په خپل مټو باندې تکیه شي، په دې خبرو باندې بحث شو. بحث موږ نهایت مفید و.
له بهرنیانو څخه افغانانو ته د واک د سپارلو بهیر مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې په دې غونډه کې برخه لرله وویل چې دا غونډه په کابل کانفرنس کې د شو پریکړو د عملي کېدو پر څار او راتلونکو پلانونو په اړه د خبرو په نیت جوړه شوې وه. اشرف غنی احمدزی په افغانستان کې په پراخه کچه د فساد شتوالی او د بنسټیزو پروژو ترسره وي ته د وړتیا نشتوالی د کابل کانفرنس د پریکړو او افغان لوري ته د واک سپارنې د بهیر لپاره تر ټولو لوی ننګونې وبللې.
تر هغه وخته پورې چې اداري فساد عام د دنیا اعتبار نه کوي او موږ باید دا ومنو چې د اداري فساد په لرې کولو کې باید ډېر اساسي ګامونه اوچت کړو. کنه دا موافقه چې موږ سره شوې ده هغه نه هغوی ځان باسي. ملي پروژو په ایجادولو کې، په طرحه کولو کې او عملي کې مشکلات.
که څه هم د ولسمشر حامد کرزي د مشر سلاکار وزیر هدایت امین ارسلا په مشرۍ دا مشورتي غونډه د مالی وزیر زخیلوال د خو پایلو لرونکو وبلله، خو ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې د پایلو څرنګوالی به د وخت په تیریدو سره معلوم شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو تاسو د افغانستان په اړه دا رپورت واورید. په تاجکستان کې د ایران سفیر وایي دوی د افغانستان او تاجکستان سره د شریک ټلویزیون چینل د پرانستلو لپاره ټول سامانونه برابر کړي او که تاجکستان اجازه ورکړه نو د فارسي ژبې دا ګډ ټي وي چینل به د روان نوروز پر مهال چې د مارچ 21 نیټه به وي خپلې خپرونې پیل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د تاجکی څانګې د یو رپورټ ژباړه درته نجیب عامر وړاندې کوي.
یو ایرانی سفارتکار علی اصغر شیر دوست وایي د فارسی ژبې دا نوې ټلویزیون به په دوشنبه ښار کې د ضروري سامان تر رسیدو وروسته د دریو هفتو په موده کې په کار پیل وکړي. شیر دوست زیاته کړه چې دا ټلویزیون به د روان مارچ په 21 نیټه چې د نوي کال یا د نوروز موقع به وي خپرونې پیل کړي او په دوشنبه ښار کې د افغانستان، ایران او تاجکستان د مشرانو ترمنځ د پلان شوې غونډې کوریج به هم کوي. د دې نوي ګډ ټلویزیون په جوړېدو باندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي، د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د 2006 کال په جولای میاشت کې په دوشنبه کې د وی غونډې پر مهال رضامندي ښکاره کړې وه. د یادو شو درې واړو هیوادونو اوسیدونکي د یو بل سره کلتوري ورتوالی لري او په درې واړو هیوادونو کې یو شمیر خلک په فارسي ژبه خبرې کوي. خو په دې پروژه کې د نورو دوو هیوادونو په پرتله افغانستان کمه دلچسپي ښکاره کړې وه، ځکه چې کلیوي خوا کابل د مطبوعاتو خوځنده چاپیر چل لري، نو لبل خوا دوه رسمي ژبې لري. افغانستان او تاجکستان همدارنګه د دې ټلویزیون د جوړېدو او چلېدو لپاره په ټاکلې پانګه باندې هم اندېښنې لرلې. د تاجکستان د ریډیو او ټلویزیون د ادارې مشر اسدالله رحمانوف د مشال ریډیو تاجکي څانګې ته ویلي چارواکي به لږ تر لږه دوه میاشتې نور وخت واخلي سو د دې فارسي ژبې ټلویزیون اوزار پر ځای کړي او د دې خبرې ضمانت دوی نشي ورکولی چې د نوروز او د دریو ولسمشرانو راتلونکي غونډه به د هوا په سپو خپره کړي. یو تاجکستاني کارپو رجب مرزو و د مشال تاجکي څانګې ته وویل دا به ګرانه وي چې دا ټلویزیون د کامیابۍ پړاوونه ترسره کړي، ځکه چې درې واړه هیوادونه بیلابیلې مفکورې لري. تاجکستاني خبریال ظفر صوفي هم د ښاغلي مرزو و د خبرو ملاتړ کوي او وایي ایراني چارواکي به په دې خوشاله نه وي چې هغه ډول سندرې او رقصونه وګوري کوم چې په عامه توګه د تاجکستان په تلویزیونونو خپرېږي. همدارنګه د تاجکستان چارواکي به ښایي دا خوښ نه کړي چې د تلویزیون خبریالانه دي هغه ډول حجابونه واغوندي لکه ټول ایرانی او ځینی افغاني خبریالانه چې په سروي. دا په داسې حال کې دا چې تاجکستان په دې وروستیو کې د اسلامي هیوادونو سره خپل اړیکې کمې کړي او د ایران په ګډون د یو شمیر اسلامي هیوادونو نه خپل زده کوونکي چې په اسلامي مدرسو او پوهنتونونو کې زده کړې کولې بیرته راوغوښتل. همدارنګه تاجکستان د هغو تاجکي استادانو مخه هم نیولې ده چې ایران ته د فارسي ژبې د زده کړې لپاره سفرونه کول غوښتل. او تر ټولو تازه خبره ده چې تیره اونۍ تاجکستان د ایران ښارونو ته د خپل الوتکو پروازونه محدود کړل.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دین اوراندې تاسو د ایران له خوا د افغانستان، تاجکستان او د ایران د ګډ ټي وی چینل شروع کولو په اړه تاسو د نجیب عامر ریپورت واورید. اوسم په دې اړه یو مرکه لرو. سیاسي شنون کې د ایران له خوا اداره کیدونکې د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د شریک فارسي ژبې ټي وی رامنځته کیدل د افغانستان چې اکثریت قومي پښتانه دي او دلته مشته نړیوال ځواکونو لپاره په سیاسي لحاظ خنه غني. زموږ همکار بشیر غوخت دی ټي وي پر غیز د سیاسي چارو او مطبوعاتو کارپو اسماعیل یون سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د درې واړو هیوادونو د ګډ ټي وي د جوړولو ضرورت وو.
زه خو فکر کوم چې اول دې تلویزیون جوړدل پر قانوني اساساتو باندې ولاړ نه دي. دا په تاجکستان کې د دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو خبره کړې وه، په اصطلاح یو پروتوکول امضا کړی و او هر هغه پروتوکول مقرره یا قرارداد یا تړون چې له بهرنیو هیوادونو سره کېږي هغه باید د افغانستان پارلمان تایید او تصویب کړي، هغه نه وروسته هغه د قانوني حیثیت لري. دا موضوع د افغانستان پارلمان ته بېخي راغلی ده. دا بد سیاسي اغېزې لري، خصوصا د افغانستان لپاره. هر هغه کار چې د ایران په پیسو باندې وچلېږي نو طبعا د ایران سیاسي مذهبي تاثیرات او ژبني تاثیرات په هغه کې لورې څرګندېږي او د ایران کلتوري تاثیرات، مذهبي تاثیرات، سیاسي تاثیرات د افغانستان د ټولنې د ګډوډولو او د افغانستان د ټولنې د اساساتو د کمزوري کولو په معنا دي. افغانستان نه د ژبه نه فارسي ژبه هیواد دی. د افغانستان اساسات ایران سره په توپیر لري او حتی یو د بل په مقابل کې واقع دي. نو دا ډول حرکتونه چې دا د افغانستان د ملي ګټو مخالف دي.
ښاغلی اسماعیل یون، تاسو دا خبره وکړه چې افغانستان یو د ژبه هیواد نه دی او په دې کې نور قومونه نور ژبه هم شته دي. د ایران د دغه هڅنا یا دغه سیاو کار نه چې دا سیو ټي وی پیلې د دوی مقصد څه دی؟
د فرهنګ تر چتر لاندې د ژبې او د مذهب په چتر لاندې د پراخښتنې سیاست لري. په افغانستان کې همداسې ازبکان اوسېږي، ترکمنان اوسېږي، همداسې نو موږ اوس ترکمنستان سره بزانت یو تړون لاسلیک کوو چې موږ ته ترکمنانو لپاره یو تلویزیون جوړ کړي، بیا په هغه باندې د ترکمن ژبو یا د ترکي ژبو ګډ تلویزیون نوږدو. همدارنګه په افغانستان کې سکان هندوان اوسېږي، نو بیا به هندوستان سره یو بل تړون لاسلیک کوو چې راشي موږ هلته هندوان اوسېږي، افغانستان یو هندي ژبه یا اردو ژبه هېواد دی. دا یعنی هېڅ ډول علمي تعقل او منطق نه لري. له دې مسلې څخه سیاسي تنفر بوی راځي. عرب چې په قومن عرب دي، په ایران کې اوسېږي، ایراني عرب، هغوی ته به اجازه ورکړي چې عراق سره یو ګډ مشترک تلویزیون جوړ کړي په عربي ژبه باندې، یا به ترکان ته اجازه ورکړي چې یو ګډ مشترک تلویزیون جوړ کړي او بیا هغه له ترکیې سره کنټرول شي یا له عراق سره کنټرول شي. نو افغانان هم باید که څوک تعقل ولري او ملي فکر ولري هېڅکله دې ته اجازه ورنه کړي.
اسماعیل یون صاحب، تاسو څه وایئ چې د دې تلویزیون د رامنځته کېدو سره به غبرګون ونه ښودل شي ولسی؟
طبعا له پخوانه د عام افغانانو ذهنیت ایران ته خل دی. عام تنفر افغانانو کې د ایران په ضد باندې موجود دی. ایران په افغانستان کې تر هر چا زیاته مداخله کوي، په فرهنګي برخه کې په ملیونونو ډالر به یې لګولي، خپل مذهبي اقلیتونه دلته تقویه کوي او د افغانستان د ملي وحدت، د مذهبي یووالي او د سیاسي یووالي پر ضد باندې نظري، عملي او سیاسي کارونه کوي.
یون صاحب، اخري پوښتنه به دا وکړم چې د دې تلویزیون خپرونې خامخا چې د ایران د خوانه کنټرولېږي، نو دا غوی پالیسی به پکی او بیا منک حالات ته وګورو، نو ایران په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پښتون باندې هم خوشاله نه دي، د امریکای سره مخالفت لري. د دې ټلویزیون پالیسی د خبرونو چې دا هغه به د نړیوالو لپاره څومره د اندېښنې وړ؟
طبعا ایران افغانستان یو ایران شوی هیواد ګڼي. حتی د ایران جمهور رئیس د افغانستان د جمهوری ریاست له سټیج نه ناوړه استفاده وکړه، افغانستان یو ایران شوی هیواد وګڼه. نو دوی د امریکې سره د رقابت په نتیجه کې هر هغه امکان چې دی په وس کې د امریکایانو او نړیوالو ټولنې د حضور په ضد باندې افغانستان کې دې ته استفاده کوي. دا تلویزیون ما مخکې مې یادونه وکړه چې ایران په څو جبهو کې افغانستان کې مداخله کوي. یوه جبهه فرهنګي جبهه ده، بله مذهبي ده، بله اقتصادي ده، بله نظامي ده، بله سیاسي ده. نو دوی په ټولو فرهنګ دی د سیاسي تفوق او د سیاسي مداخلو دپاره یوه لاره ده او ژبې نه هم په دې برخه کې کار اخلي، ژبنې مداخله کوي. نو خپل مذهبي زهر او خپل سیاسي زهر به په افغانستان کې دی شیندي او د عامو افغانانو له ځینو مجبوریتونو نه به ناوړه استفاده کوي، دلته به بحران ته لمن وي. نو عامو افغانانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي چې د ایران د نفوذ او د ایران د مداخلو مخنیوی وکړي.
د ایران لخوا د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د ګډ ټی وی چینل شروع کولو په اړه د سیاسي چارو کارپو اسماعیل یون سره د بشیر ګواخ مرکوه.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه، په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان صوبایي حکومت غواړي چې په صوبه کې د جرمونو د کمولو په موخه د صوبې په بیلابیلو جیلونو کې د قیدیانو د موبایل ټلیفونونه جام کړي او د دې لپاره به په دوو میاشتو کې د 200,000 روپو د تلګخ جامع سولګوي. د صوبایي حکومت د چارواکو په خبره په جیلونو کې قیدیان د جرایم پیشه خلکو سره د ټلیفون له لارې خبرې کوي. په دې اړه د سیمې نه د عبدالرزاق برق رپورټ دی.
د بلوچستان صوبایي حکومت غواړي چې د ایالت اوو ښارونو په لوی جیلونو یا بندیخانو کې د هغه بندیانو د ګرځندوی ټلیفونونو د جام کولو دپاره به ډېر ژر جیمرز ولګوي چې دوی د بندیخانو څخه د باندې د جرایم پیشه خلکو سره د موبایل ټلیفونونو د لارې خبرې کوي. د ایالت د پولیسو د یو شمیر افسرانو په خبره د ایالت د بیلابیلو بندیخانو څخه بندیان د غلطو خلکو سره رابطه کوي. د بلوچستان حکومت د ایالت په خوزدار، کوټه، ګډانی، تربت، لورلای ژوب او د ډیرم راج جمالی په جیلونو کې د بندیانو د موبایل ټلیفونونو د جام کولو دپاره د جیمرز په لګولو باندې 10,000,000 روپۍ ولګیږي. د بلوچستان آی جی جلخانه جات نور احمد پورکانی په اردو ژبه مشال ریډیو ته وویل چې د ده په خبره ځینې بندیان له ځان سره په پټه موبایل ټلیفونونه بندیخانو یا جیلو ته وړي او بیا له هغه ځایه د جیلونو د ماتولو د سازشونو کولو سره د جرایم پیشه خلکو سره رابطې هم کوي.
مطلب یہ کہ یہ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے جمس لگا رہے ہیں،
ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس طرح نہیں ہے کہ ہم لگا رہے ہیں اور پھر یہ پیریڈ نہیں ہے. اس میں یہ ہوا کہ وہ بالکل اس کے جو جان سے لگائیں گے اس ایریا میں بالکل موبائل کام نہیں کرے گی، موبائل بلاک ہوگی، اگر موبائل ان کے پاس ہوگی بھی تو وہ کام نہیں کرے گی.
دی وائی چی پا جیلونو کی دا بندیانو گرزندو ایٹلی پونونو دا جام کولو دا پارز مش مقصد دادی چی لی جیلونو سخا جرمونا اختم کرو او دا جیمرز با دا دایمی وقت دا پاروی او دا دی جیمرز دا لگولو سخا با دا کاروسی چی پا کمسیم کی مش جیمرز و لگو علتا با گرزندو ایٹلی پونونا کار نکوی. دا پلیسو یو افیسر زیامندو خیل وویل چی دا پا خبر کچیری پا بندی خانو کی دا گرزندو ایٹلی پونونو د جام کولو د پاره جیمرز ولګول سي، نو بیا به د ایالت په بندیخانو کې د بندیانو څخه د موبایل ټلیفونونو د پلټنې عملیات به د پولیسو لخوا نه کیږي.
دا خو یو ډېر ښه عمل دی، دا خو تر ګردو غټ فائده ده د کریمینل دنیا، یعنی د جرم پیشه خلکو، کوم خلک چې په جیل کې دي هغه هم تعلق لري د ټلیفون په ذریعه کانټیکټ لري، مثال لکه اوس وزیر خان صاحب بیچو اپریشن او کیس ٹریس کړیو دا غوا برې تاوان غا کوم سي هغه کوم د جیل خلک انوالو زنه نه کیدې انوالو له مختلف گروپ سره په ټلیفون باندې رابطه ولې د ټلیفون په ذریعہ کوم کوښنی جرام پیسې خلک به مثال کوم سي دونه مخ نه دی پکې لې د جرام په دنیا کې هغه استعمال دی په غو باندې غټ غټ کارونه کې لیکن دا چې امر کوله کار دی د سرچ اپریشن ضرورت نه اور دا موبایل مس یوز ونه کړه د جیل له طرفه.
اخو د اف ای ای اسسټنٹ ډایریکټر عبدالرحیم اتکزی وویل چې په بندیخانو کې د موبایل ټلیفونونو د جام کولو د پاره به په ایالت کې د په خبره 40% جرمونه به کنټرول سي.
دا د کرایم سي کریټ کیږي، دا د جیلو سکیږي، دا په مقید کسان سي دي اگر ابيته کې او د مختلف کرایم کریټ وي کدا جمر ولګیږي دا به ان شاء الله ډیر کرایم کنټرول سي. دا خو دا سوچ دی سي ان شاء الله 40% بالکل کرایم کنټرول سي.
په بلوچستان ایالت کې دا وخت یو لس جیلونه دي چې په هغه کې وزلې جیلونه، څلور سنټرل جیلونه او 250 جوډیشل لاکپ دي او په دې ټولو جیلونو یا بندیخانو کې 3000 قیدیان ژوند کوي. عبدالرزاق برق د مشال ریډیو چمن.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا یا قربان دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
تاسو مشال ریډیو اوري په رويټرز خبري ایجنسی کې لیکوال مایک لیکوال مایکل جورج په پا پاکستان کې د ترهګرو لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د ماشومانو په کارولو باندې یو مقاله لیکلې ده. د دې مقالې غټ ټکی په دې رپورت کې واورو. په خبری ایجنس رویټرز کې مایکل جورج په مردان کې د پوځیانو د روزنې په پوځي مرکز باندې د ځانمرګي برید په اړه لیکي چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونو لپاره ماشومان استعمالیږي او هغه هلک چې په دې برید کې یې ځان الوزولی او یو دیرش پوځیان یې ووژل. د لیکوال په خبره کې دي چې عمر یې د 12 او 15 ترمنځ او زیاتوي د دغه ځانمرګي برید کوونکو ذهني روزنه کیږي چې ډېر غریب وي، منظم وي او په اسانۍ پیژندل ګران وي. پاکستان چې د امریکا ستراتیجیکی ملګری دی له طالبانو سره په جنگ دی چې د پاکستان حکومت بے ثباته کول غواړي او د دې لپاره د کموم را برید کوونکو نه کار اخلي. خبري ایجنس رویټرز په مردان کې د پولیسو د یو چارواکي د خولې لیکي چې دوی اوس بیدار دي او د امنیت لپاره نور ټینګامونه اخیستي دي. هغه داسې پیښې منځته راځي چې یو ماشوم د سکول په یونیفارم کې برید ترسره کوي، نو اوس به دې معاملې ته په پراخ نظر ګوري. په مردان کې د دې برید پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستې چې د القاعده سره تړاو لري، خو پوښتنه دا ده چې د دې ماشومانو د داسې بریدونو کولو کومې وجې دي. د رویټرز په خبره د نورو وجو ترڅنګ یوه لویه وجه په پاکستان کې غربت دی چې لامل یې ډېر خلک خپل ماشومان د سکولونو پر ځای مدرسو ته لیږي، چېرته چې د دوی د یو پوځي غوندې تربیت کیږي او ملایان دوی په دې آماده کوي چې ګینې د جنت په لاره روان دي. رویټرز د نفسیاتو یو ماهر د رضوان تاج د خولې لیکي چې د مردان په پوځي مرکز د غبرید کوونکي ماشوم کېدی شي د تیرو 15 نه تر 10 کالو پورې په یوه مدرسه کې وو. د دې دا معنی ده چې د یو ملا سره د یو ماشوم ذهن بدلولو لپاره کافي وخت وي. یو ماشوم لپاره هر څه هم دغه مدرسه وي چې د هغې نه بهر د ژوند او د دنیا نه نوي خبر. رویټرز زیاتوي تر څو په پاکستان کې حکومت په تعلیم او روزګار پیدا کولو باندې خرچه نه کوي، تر هغه پورې به زیات نه زیات پاکستانی ماشومان هم په دغه مدرسو کې زده کړې کوي. خو د دې خرچو لپاره ډېرې پیسې پکار وي او د اوس لپاره دا یوه ګرانه خبره ښکاري، ځکه چې پاکستان قرضدار دی. په امریکا کې د پالیسي جوړونکو لپاره دغه ماشومان ځانمرګي برید کوونکي یو خطر دی، ځکه چې امریکا ترهګرایز جګړې کې پاکستان ته د یو اتحادي په سترګه ګوري. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نامه په یوې څېړنیزې ادارې کې د ځانمرګي بریدونو په اړه یو کارپوه عبدالباسط رویټرز خبري ایجنسی ویلي چې د دې ماشومانو په باقاعده توګه روزنه کیږي چې دوی د خلکو نه جلا وساتل شي. د دوی سره یوازې یو څو خلک ویني راویني او ورته ویل کیږي چې د مذهب د مقدس جنگ لپاره دوی د الله د طرف نه ټاکل شوي دي. زیاتره پاکستانیان د طالبانو لخوا تشریح شوی اسلامي فکر نه مني چې د خلکو نه سرونه پرې کوي، خو دوی په دې پوه دي چې په ښکاره د طالبانو غندنه دوی ته تاوان رسولی شي. رویټرز د ښاغلي عبدالباسط د خولې زیاتوي چې کومې کورنۍ خپل ماشومان د جهاد لپاره نه لیږي، نو هغوی ته سزا ورکړل کیږي چې یا خو دوی کډه کولو ته مجبوره شي، یا یې کورونه تباه شي، او یا یې کوم خپل ووژل شي. خبري ایجنس رویټرز د ښاغلي تاج د خولې لیکي چې هغه ماشومان چې مدرسې پرېښودل غواړي او بیا یې کورنۍ نه قبلوي، دغه ماشومان په جلا جلا ډول خپل عکس العمل ښکاره کوي. د نوموړي په خبره دوی یا خو بالکل خبرې بندې کی او یا پرې د مرګي غوندې دورې راځي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه بعد ورځې راوتلې مې وېڅ درک مې نه لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیو ده بل نه داسې ورکه
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. دا وخت په مونږه د اسلام آباد کې د انیس اجمل نوورو چې په پاکستان کې د کورنی ورځپاڼو مهم ټکی څه دي.
نن د مل زیاتره اردو ورځپاڼې یعنی آج، ایکسپریس، مشرق، نوای وقت او جنگ په خپل غټ خبر کې لیکي چې د پینډۍ د ترخګرۍ مخنیوي عدالت د بېنظیر بټو د وژنې په لړ کې پخواني صدر پرویز مشرف په ضد د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی دی. بلخوا ورځپاڼه آج په یو خبر کې د پرویز مشرف ویاند فواد چودھری لخوا لیکي چې پرویز مشرف په د بېنظیر بټو د وژنې کیس په حق لا پاکستانی عدالت ته نه حاضرېږي. ورځپاڼې ډیلی ټایمز، ډان او دی نیوز لیکي چې امریکي د ریمنډ ډیویس د خلاصۍ لپاره په پاکستان فشار نور هم زیات کړی دی. بلخوا رسپانا مشرق د داخلي چارو وزیر رحمان ملک لخوا لیکي چې ریمنډ ډیویس په سفارتي پاسپورت پاکستان ته راغلی وو. رسپانا جنگ په خپل اداري کې لیکي چې تیر ورځ وزیر اعظم د دوه ش وزیرانو نه د نوي وفاقي کابینې لپاره خلف واغسته. اداري لیکي چې که د نوي او وړې کابینې جوړېروسته هم د اعلی چارواکو پالیسي هغه وي، نو بیا به د هغې په کارکردګۍ کې څه خاص فرق پکتو رانشي او نه به د ولس ستونزې ختمې شي. اداري لیکي چې نواز شریف
حکومت لا چې کملس نکاتی ایجنډا ورکړی و په هغه د عمل درآمد کولو لپاره حکومت سره صرف دو هفتې پاتې دي. او بل نواز شریف دا هم ویلی و چې که حکومت په مقرره مدت کې په دې ایجنډې خپل کار ونه کړو نو د هغې وروسته به د نیمې مودې انتخابات هم کیږي. ورځپاڼه نوای وخت په خپلې ادارې کې لیکي چې د پی آئی اے ملازمینو هڑتال ختم شو او ایم ڈی اعجاز هارون هم استعفا واغسته. ادارې لیکي چې پی آئی اے یو داسې اداره وه د کومې له وجې به چې ملک ته ډېر زیات آمدن کېدو، خو د تیر څه مودې راسې د پی آئی اے زړو الوتکو، ناقصه سرویس او زیاتو کرایانو له وجې دا اداره په خساره کې روانه ده او د دې ادارې نه اوس مسافر هم مطمئنه نه دي. ادارې لیکي چې حکومت خو د پی آئی اے ملازمینو څو مطالبات ومنل او د بحران مسله یې تر سرحده حل کړه. اوس اعلی چارواکو له یو داسې کس د ایم ڈی څوکۍ لپاره راوستل پکار دی چې هغه پی آئی اے د پرمختګ په لاره بوزي.
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. کو تاسو مشال ریډیو ته خپل کم پیغام لیگل غواړی نو تاسو د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو مشين باندې مونږ ته خپل پیغام پریښو دی شه. د دې پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00420221212. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو خبرونه په منځني سپو یا میډیم ویو 625 میټرو باندې اوریدئ شه. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ باندې هم لیدلی شئ، اوریدلی شئ، کتلی شئ او د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او اوس په د سیرت زهیر نه د نن په بازار کې واورو چې په پاکستان کې سامانونه په کومو بیو خرڅیږي.
د نن بازار
د ملک په مختلفو بازارونو کې د سبزو نرخونه سپدا ډول دي. پیاز اسلام آباد کې 35 روپے کلو، پیخور کې 30 روپے کلو، کوئټه کې 30 روپے کلو او کراچی کې 25 روپے کلو. الوگان اسلام آباد کې 40 روپے کلو، پیخور کې 40 روپے کلو، کوئټه کې 40 روپے کلو او کراچی کې 45 روپے کلو. ٹماٹر اسلام آباد کې 75 روپے کلو، پیخور کې 55 روپے کلو، کوئټه کې 55 روپے کلو او کراچی کې 70 روپے کلو. ٹیپر اسلام آباد کې 45 روپے کلو، پیخور کې 45 روپے کلو، کوئٹہ کے 45 روپے کلو اور کراچی کے ہم 45 روپے کلو. گوپی اسلام آباد کے 30 روپے کلو، پیخور کے 40 روپے کلو، کوئٹہ کے 25 روپے کلو اور کراچی کے 40 روپے کلو. مٹر اسلام آباد کے 30 روپے کلو، پیخور کے 25 روپے کلو، کوئٹہ کے 25 روپے کلو اور کراچی کے 40 روپے کلو. شین مرچ کے یو پاؤ اسلام آباد کے 12 روپے، پیخور کے 15 روپے، کوئٹہ کے 12 روپے اور کراچی کے ہم 12 روپے. چینی اسلام آباد کے 80 روپے کلو، پیخور کے 80 روپے کلو، کوئٹہ کے 80 روپے کلو اور کراچی کے ہم 80 روپے کلو. دغشن اڑپ اسلام آباد کے 28 روپے کلو، پیخور کے 25 روپے کلو، کوئٹہ کے پیوکم 30 روپے کلو اور کراچی کے 25 روپے کلو. اور دمل پر مختلف خاروں کے دغوں کی نرخونا سپدا رنگ دی. نرے غوخ اب ددری 180 روپوں نہ 1650 روپے پوری کلو اور دغ رنگ گٹ غوخا 2500 روپوں نہ 2300 روپے پوری کلو خرسی گی. اور غڑی ہم دمل پر مختلف بازاروں کے دے 1650 روپوں نہ 1080 روپے پوری کلو خرسی گی. اس رازو د میوو نرخونو تا منی اسلام آباد کی کلو پہ 140 روپے، پیخور کی 50 روپے، کوئٹہ کی 90 روپے اور کراچی کی 50 روپے کلو خرسی گی. دگرنگ کیلے اسلام آباد کی 50 روپے درجن، پیخور کی 50 روپے درجن، کوئٹہ کی 50 روپے درجن اور کراچی کی 50 روپے درجن. انار اسلام آباد کی 180 روپے کلو، پیخور کی 180 روپے کلو، کوئٹہ کی 175 روپے کلو اور کراچی کی 180 روپے کلو. امرت اسلام آباد کی 50 روپے کلو، پیخور کی 35 روپے کلو، کوئٹہ کی 35 روپے کلو اور کراچی کی 35 روپے کلو. کینو اسلام آباد کی 1 درجن 90 روپے، پیخور کی 80 روپے، کوئٹہ کی 80 روپے اور کراچی کی 80 روپے. مالٹی اسلام آباد کی 1 درجن 90 روپے، پیخور کی 80 روپے، کوئٹہ کی 80 روپے اور کراچی کی ہم 80 روپے. اوس یو کتنا کو پاکستان کے دبہر ملکی کرنسی نرخون تھا. امریکی ڈالر 15 روپے 10 پیسے اغستل کی گی اور 15 روپے 15 پیسے خرسول کی کیږي. د برتانی پوند په یو سل شپږ دیرش روپۍ اخیستل کیږي او په یو سل اووه دیرش روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یوه یورو په یو سل څوارلس روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپاړس روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په دویش روپۍ دیرش پیته پیسې اخیستل کیږي او په دویش روپۍ پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. د قطر ریال په دیرش روپۍ اخیستل کیږي او په دیرش روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. د عمان ریال په دوه سوه یوویش روپۍ اخیستل کیږي او په دوه سوه دویش روپۍ خرڅول کیږي. د متحده عرب امارات درهم په دیرش روپۍ دیارلس پیسې اخیستل کیږي او په دیرش روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. د کویت دینار په درې سوه یو روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په درې سوه دوه روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. د بحرین دینار په دوه سوه شپږویش روپۍ اخیستل کیږي او په دوه سوه اوویش روپۍ خرڅول کیږي. ملیشیا رنگی په اوویش روپۍ اخیستل کیږي او په اوویش روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یوه افغانۍ په یو روپۍ اته څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ اته پنځوس پیسې خرڅول کیږي. اوس د سرو او سپینو زرو نرخونه. سره زر په درې څلوېښت زره یو سل لس روپۍ توله او سپین زر په نهه سوه شپېته روپۍ توله خرڅیږي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر